açar, açar, açar.
Dışı açar.
Da guri açar.
Jura unkay, nanyar nashna.
قدر من اوریدون کو سلام سړی یو زل بیا سړی و سوال چې له خزو سره خ چلند وکي او د خزو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ځانونه وساتي کنه بیا به د سړی له سخت عکس العمل سره مخامخ شي ځکه چې سړی د سړی له خوا د خزو په ضد تاوتریخوالی نشي زغملای دا خبرې د خزو په نړیواله ورځ په هغو مراسمو کې سړی وکړي چې د سړی له خوا د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره جوړ شوی وو اوس چې هیواد د ترقی په لور روان دی نو د طب په برخه کې هم بلا ترقی راغلې ده په تیره د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې له دغسې عملیاتو مو خبرو
ټوکې مې د سره کولې په ټوکو هم نه پوهېږي
ټوکې هم داسې وي دا چیته پزه دې وخورې
ولې بیا مو په څه سره غلمغال دی
ته دغه چیت پزې ته وګوره خوشي په خوشي په دسپاکو وشتم
خیر دی ټوکې در سره کوي
یو خو مې چندانم دا پزه نه وي جګه کړې نه یې پرېږدم هر سړی چیت پزه یې راته وایي
چېرته یې جګوې زویه
ما یې ځای لیدلی دی ته یو څو زره افغانۍ راکه
ښه وی دا دې څه پرې وکړم ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري
چیت پزه یو ډنګ پزه ترې جوړ شو
خو تاسې ویل چې چیت پزه یې ما هم دومره پې جګه کړله چې څومره جګه ولی شوه
سلام علیکم
وعلیکم د سلام په تاسې لورې ستړی مسې
خیر اوسې ستړی مسې
خیر اوسې
دا لږ څوک دی
خدای دې ونوهه میرزمان دی کنه
میرزمان دی
ولی میرزمان نه درته ښکارم
دا پزه دې څومره جګه شوې ده
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه جراحي پلاستیکي مې وکړه
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده
ډېره بده در سره ښکاري
چې تاسې وایه بده ښکاري لږ به بېرته ټیټه کړم
و زویه لږ یې پې ټیټه کړه
څنګه شوه بورې پزه مې برابره شوه
و زویه دا دې څه پرې وکړل سمه پزه دې کږه وژه کړه دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه
مورې لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه څومره چې لاس پېوي همرو یې خرابوي نو څه پې وکړم
ګوره زویه ډاکټر ته وسه لږې پرې سمه کړه له دې نه خو هماغه چېته پېته شوه
ښه ور به شم
وکړل دا ولې
خو تاسې نه پرېښودم لومړی مې وویل چې چیت پزه بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ټانګ پزه بیا مې چې بېرته لګه راټرې کړه ویل مو چې کوک پزه شوې اخه ډاکټر ما رام پاتې شو چې اوس پې وکړي
خو داسې به دې هم نه کوله زویه
اخر ډاکټر هم راته ویل چې تاسې درته په موډ برابره وم څوک خو دې اسې په یو حال نه پرېږدي
بدله
مالغالری
وسری ولسوالان درې نیک مرغې لري
حاضرین لري څو ګلترې نه کوي او درېم تفتیش نشي ورتلای
درې ډول چپروسان دلبري علي دي
یو چې د امیر د زړه حال د هغه پټنده کې لوستلی شي دویم چې د امیر د غوسه او کنزلو پر وخت هم خوله له خندا ډکوي او درېم چې امیر ته د مشورې ورکولو پر وخت ځانداسي خي لکه له غمه چې مړوي
مامورین په درې ډول دي
لومړی مامره چې ډالري تنخواه لري او خلک یې مامره بولي دویم چې د اختلاس او رشوت چینې په لاس کې وي او خلک ورته انجمن جوایي او دریم هغه چې ټوله میاشت د 15,000 افغانۍ تنخواه انتظار باسي او خلک یې نوکر بولي
درې ډول ډاکټران د خلکو ډیر خوښیږي.
لومړی هغه چې په لوحه ترینر متخصص لیکل شوی وي، دویم چې د ویزټ نمرې یو ورځ مخکې ویشل کیږي، او دریم هغه چې نسخه له قراردادي درملتون پرته بل څوک نشي لوستلای.
دکانداران د پلورلو په وخت له درې چلونو کار اخلي.
لومړی د قسمونو خوړل، دویم نرمه ژبه او چالاکی کول، او دریم په مشتری پټکی کول چې وویریږي او یو څه واخلي.
درې ډوله پولیسان د هر چا په درد خوري.
یو هغه چې هم غلا کوي او هم غل نیسي، دویم هغه چې غله ته وایي غلا کوه او د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه، او دریم هغه چې غل ونیسي او تر تلاشۍ وروسته یې بیرته خوشي کړي.
لیکوالانو اولادونو ته درې شان پاتې کیږي:
بوجۍ بوجۍ لیکنې او یاداشتونه، څو جوړه زړې نمرې عینکې، او دریم تخلص. خود حکومت نیمه بودیجه په دسترخانونو مصرفیږي، لکه د وزیرانو دسترخان، د وکیلانو، والیانو، ولسوالانو، مشاورانو او نورو وړو او غټو صاحبانو دسترخان. خو حقیقت دا دی چې د دغو ټولو دسترخانونو شته، خو کار یې د رقم نه لري. د یو دسترخان له کیسې مو خبرو.
ګلداد مېرمن ډېر وخت په دې فکرونو کې ډوبه وه چې د ولایت دسترخوان به څومره غټ او څنګه ښکلی وي، چې مېړه ته یې له امله حکومت پیسې ورکوي. هغې خپل به دسترخوانونه لیدلي وو چې یوې خاوند ته له پلار نیکه نه په میراث پاتې وه، او د وړیلو تارونو لکه د ټغر په ډول جوړ شوی وو، او دواړو سرو ته یې شملې درلودې، او بل یې دې د پلار له کوره په کردار کې راوړی وو. د سپین کتان دوه متره اوږد وو، او دې د پیغلتوب په وخت غټ غټ خامکی ګلان پیا چولی وو. خو دې ته د ولایت دسترخوان ډېر اوږد او له ورېښمو جوړ ښکارېده، ځکه دې ګمان کوه چې څومره ولایت لوی دی، نو دومره به دسترخوان هم لوی او قیمتي وي. هغه وخت چې ګلداد والی مقرر شو، نو دې ته یې ویلي وو چې له تنخوانه یې د دسترخوان پیسې ډېرې دي، او چې کله یې د دسترخوان پیسې حواله شوې، نو کور ته به ښه ډېر سامانونه او شیان پې واخلي. د ولایت دسترخوان سودا مجبوره کړه چې یوه ورځ خپل وړوکی زوی له میړه سره ولیږي چې د ولایت دسترخوان احوال ورته راوړي. خو چې زوی راغی، ورته وویل چې د ولایت دسترخوان وړوکی او بادرنګه و، نو حیرانه پاتې شوه. له دې وروسته هغې ته او بل فکر پیدا شو، او ګمان یې کاوه چې ښایي په حکومت کې به دسترخوانونه ګران او قیمته یي، چې میړه ته یې په هغه واړه او بدرنګه دسترخوان هم ډېرې پیسې ورکوي. نو قصد یې وکړ چې یو ښکلی دسترخوان جوړ کړي، ښه خامکي ګلان پرې واچوي، او بیا یې میړه ته ورکړي چې له هغه بل نه یې په حکومت قیمته وپلوري او ډېرې پیسې ترلاسه کړي. یوه ورځ چې میړه کور ته راغی، نو دې پوښتنه ترې وکړه چې د ولایت دسترخوان پیسې به ډېرې وي که د ولسوالۍ. نو ګلداد په کلاس وخندل او ورته ویې ویل چې ساده ښځې، له ولسوالۍ نه د ولایت دسترخوان پیسې ډېرې دي، او له ولایت بیا د وزارت دسترخوان. دې غوښتل چې بله پوښتنه وکړي، خو پښیمانه شوه او څه یې ونه ویل. یوه ورځ چې ګلداد کور ته راغی، او له بکس نه څو بنډله زرګون نوټونه راوایستل او ښځې ته یې ورکړل، نو په مسکا یې ورته وویل: ګوره ښځې، دا چې دسترخوان پیسې دي، مزې پې کوه. ښځې په خوشحالۍ بنډلونه یې وړل او چې راغله، نو یو ښکلی خامک دوزی دسترخوان یې د میړه په مخ کې کیښود، او ورته ویې ویل: سړی، که دا دسترخوان په حکومت وپلورې، نو تر دې به هم ډېرې پیسې درکړي، ځکه چې دا مې ډېر ښه خامک کړی دی او ټوټه یې مسله ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ، د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.